د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر د ازادي رادیو د دې نیم ساعته پښتو خبری مجلې قربانه یم. دا خپرونه د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته خپرېږي. نن چهارشنبه د دیارلسو بخښنه دی، نن پنجشنبه د 1404 نیوم هجری شمسی کال د مرغومي دریمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې د 24 نیټې سره برابر ده. ټاکل سوی ولسمشر غنی ترکیه ته د خپل سفر پر مهال نن د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاری درې موافقې لاسلیک کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی سبا کابل ته ځي او د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیست غونډه کې چې د دغه هیواد په مالی مرسته جوړه سوې ده ګډون کوي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
افغانستان له ترکیه سره درې مهم تړونونه لاسلیک کوي. د هند صدر اعظم به سبا په کابل کې د افغانستان د پارلمان ودانۍ پرانیزي او د سوریې حکومت اعلان وکړ چې د جنوا د سولې په خبرو کې به برخه واخلي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور رئیس به د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کړي. د جمهور رئیس مرستیال وین سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
درې توافقنامې به لاسلیک شي. یوه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو همکاریو، بله د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او درېیمه هم په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړېدو په هکله.
افغان ولسمشر له استانبول څخه نن انقرې ته ولاړ او تمه ده له ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم داوودوغلو سره وګوري. د ښاغلي هاشمي په خبره ولسمشر غني انقرې ته له تګ مخکې په استانبول کې د ترکیې د اقتصاد له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل او هغوی یې وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی سبا کابل ته رارسي چې څو د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مودی به د یادې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ چې 200 میلیونه ډالر پرې لګېدلي له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم وویل چې تمه ده ښاغلی مودی افغانستان ته په سفر کې افغان پوځ ته 4 MI پوځي الوتکې هم وسپاري. افغان امنیتی ځواکونه وایي چې د سنگین پولیسوالي کې پولیس ځای پر ځای شوي دي او طالبان یې سخت ځپلي دي. د شمال غرب زون د پولیسو عمومي قمندان پاسوال اسمت الله دولتزي ازادي راډیو ته وویل موږ په تیرو 24 ساعتونو کې چې تیر شول طالبانو ته مو سخته مرګونه ضربه ورکړې ده، او تر دې وروسته په سنگین ولسوالي کې طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. قمندان دولتزي زیاته کړه چې تر چېړنو وروسته به له رسنیو سره د طالبانو د مرژوبلي دقیقه شمېره شریکه کړي. د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال د ملي ټیمونو لوبه د هند په کیرالا ښار کې روانه ده. نن د جنوبی آسیا په سیالیو کې د سیالیو په ترڅ کې افغانستان دا لوبه کوي. افغانستان به په ګروپی دور کې د بنگلاديش سربیره له بوتان او مالدیف سره هم لوبه وکړي. د سعودي عربستان په یو روغتون کې اور لګیدنې لږ تر لږ یو دیش کسان مړه کړي او تر سلو ډېر ټپیان کړي دي. اور نن سهار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي روغتون په نسایي برخه او عاجل څانګه کې بل شو. د سعودي عربستان ملکي دفاع اداره وایي اور مړ شوی دی او د پیښې د څرنګوالي تحقیقات روان دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرني ډېر ورزي نن امنیتي تدابیر سخت شول. د هڅو وروسته تر دې وشوې چې سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداری ورکړل شو. په چین کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو سفارتونو ویلي دي چې لویدیځوالو ته د سان لیتون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداری ورسېدلی دی. د پکن پولیسو اعلان وکړ چې دوی د درېیمې کچې یعنې زیړ خبرداری ورکړی څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل زه خپل ګران دوست د چین د بهرنیو چارو وزیر ته د خبر ورکوم چې سوریه چمتو ده چې د سوریایانو ترمنځ په جنوا کې د بهرنیو له مداخلې پرته په خبرو کې برخه واخلي. چې کله د اپوزیسیون د هیئت لیست ترلاسه کړو زموږ پلاوی به ډېر ژر چمتو شي. د دسمبر 14 د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوڅ اکثریت یو پریکړه تصویب کړ چې پکې د سوریې د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. نولس کډوال چې شپږ ماشومانو نن هغه مهال په اوبو کې غرق شول چې د ترکیې له ازمیر څخه د یونان لسبوس ټاپو ته روان وو. دوګان خبري اژانس خبر ورکوي چې د لرګیو جوړ شوې کښتۍ له ساحله 3 کیلومتر لري د اوبو څپو په بل مخ واړوله. د راپور له مخې 14 نور کډوال له هم تری تم دي. د ترکیې ساحلي ځواکونو د 20 کسانو د ژغورنې خبر ورکړی دی او وایي چې لا هم په یو وطن پسې ګرځي. په یوې بلې پیښې کې لږ تر لږه 14 تنه چې وایي ماشومان دي تېره ورځ د ترکیه او یونان ترمنځ په اوبو کې غرق شول. د اوکران پارلمان نن رای ورکړې او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي. د پارلمان له 340 غړیو څخه 291 کسانو د دې پرېکړې ملاتړ وکړ. نو اوس چې کله ولسمشر دا پرېکړه توشیح کړه هغه به عملي بڼه خپله کړي. تېره اونۍ روسیې له اوکراین سره د آزادې سوداګرۍ زون لغوه کړ او له اوکراین څخه یې د خوړو پر صادراتو بندیز ولګاوه. اوکراین به راتلونکی کال له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ په تړون کې داخل شي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ټاکل سوی ولسمشر غنی ترکیه ته د خپل سفر پر مهال نن د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ درې موافقې لاسلیک کړي.
رئیس جمهور افغانستان چند لحظه پیش از شهر استانبول به انقره.
د هند صدر اعظم نریندر مودی سبا کابل ته ځي او د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې چې د هندوستان په مالی مرسته جوړه شوې ګډون کوي.
د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د دوست هیواد هند په مرسته ودانه شوې دا به پرانیزي.
د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کیږي.
غواړو چې په هر ولایت کې ریزرو کته جوړه کړو چې چیرې په بغلان کې ستونزه پیدا کیږي باید په خپل زون د بغلان ستونزه حل کړي.
افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریکوي.
په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات شریک کړو.
د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو موضوعاتو د معلوماتو اوریدو تر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان او ترکیې د پانګونو په غونډه کې لګډون وروسته پلازمینی انقرې ته ورسید. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر سرچینې وایي چې ولسمشر بنن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان او صدر اعظم احمد داود اوغلو سره وګوري. ټاکل سوی چې نن به د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو درې موافقې هم لاسلیک کړي. په دې اړه اسدالله الدین نور حال راکوي.
که څه هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې جګړو او ناامنیو افغانان اندېښمن کړي خو ولسمشر بیا د اقتصادي پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي او وایي پانګوالو ته به خوندي چاپیریال برابر کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ترکیه او افغانستان د پانګونې هغې غونډې ته وکړې چې د ترکیه په استانبول ښار کې جوړه شوې وه. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي وایي چې ولسمشر په استانبول کې خپلې د کاته پای ته ورسول او د پنجشنبې غرمه مهال د ترکیه مرکز انقرې ته ورسید څو له ترکیه چارواکو سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
رئیس جمهور افغانستان
چند لحظه پیش از شهر استانبول به انقره رسید. افغانستان ولسمشر سودخ مخکې استانبول انقره ته راورسید او ټاکل شوی چې د ترکیه له جمهور رئیس او صدر اعظم سره د دوړو هیوادونو پر مسایلو خبري وکړي. درې توافقنامې به هم لاسلیک شي. یو د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو همکاریو، بلې د دوړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو او درېمې هم په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د پوهنتون د جوړیدو په هکله.
تیر ورځ بیا ولسمشر غنی د افغانستان او ترکیه پانګونې یوې غونډې ته چې په استانبول کې جوړه شوې وویل چې حکومت هڅه کوي چې ټول بنسټیزې برخې یو ځای پراختیا وکړي. ولسمشر د استانبول په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د جغرافیوي موقعیت ګټو ته اشاره وکړه او له پانګوالو یې وغوښتل چې د افغانستان د اوبو، قانونو او کرنې په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر له ترکیې څخه مخکې آذربایجان ته تللی وو او هلته یې هم له یو شمېر تړونونو سربیره آذربایجاني سوداګر د افغانستان د انرژۍ، کرنې، سیمنټو، مسو او فولادو برخو کې پانګونې ته هڅولی وو. د چارو یو شمېر څېړونکي د ولسمشر دغه هڅې ستایي خو وایي د هیواد دننه اوسنۍ ناامنه فضا دې ته نه ده مساعده چې بهرني پانګوال دلته پانګونه وکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر صفای وایي ولسمشر باید لومړی د هیواد دننه روانه جګړه پای ته ورسوي او بیا د اقتصادي پروژو د عملي کولو مټې راونغاړي.
دنیا او دوست هیوادونه افغانستان شرایط پیژنی نو څنګه دوی کولی شي چې یوازې د اشرف غنی په بیانیو باندې هغوی اعتبار وکړي او افغانستان کې خپل د ځوانانو یا عسکرو یا د پیسو تلفات او رسک په غاړه واخلي. بهتره وه رئیس جمهور ته چې قوي به هم راته حیثیت و اعتبار نور هم لوړېده چې اول امنیت ټینګ کړي په افغانستان کې بیا د خارجیانو او میلمانو ورته دعوت کړي
خو ولسمشر غنی له دې وړاندې ویلي چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې د پله حیثیت لري او که دغه هیوادونه د اقتصادي پروژو له لارې سره وصل شي د امنیت د ټینګښت لامل به شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په سمنګان کې یوه ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده. لسیمې زموږ همکار بشیر احمد غزالي را سره پر لیکه دی. غزالي صاحب سلام، د پیښې د تلفاتو په اړه څه معلومات لري او دا پیښه په کوم ځای کې او څه وخت وسوه؟
این پیښه 2004 بوده، از کابل به استخانت مزار روان بوده، در ساحه ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان با یک موتر باربری هینو تصادم میکنه. هر دو موتر در زیر پل میفته. به گفته قمندان امنیتی ولایت سمنگان که تلفات خیلی هم زیاد و زخمی هم زیاد هستند، صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان در رادیو آزادی گفت که فعلا 5 کشته و 13 زخمی با شفاخانه آورده شده، اما مقامات دیگی میگن که تلفات بیشتر از این هست و زخمی ها هم بیشتر از این.
بله غزالی صاحب، په دغه تلفاتو که دا وژل سوی کسانو که یوازې نارینه دي که ښځې او کوچنیان هم شامل دي؟
در این موتر هم زنا بوده، سالمندا بوده، طفلا بوده و در بین 5 کشته که فعلا اجالتا برای ما گفتن تقریبا 3 تای از جمله خانما و 2 تایش هم طفلا هستن.
غزالی صاحب، در پیش دلاسه در لاره بنده سوی در کچنگه؟ بشیر احمد غزالی و چې د سمنګان څخه د ترافیکي پیښې په اړه معلومات راکول. افغان ولسمشر اشرف غنی د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان او ترکیې د پانګونو په غونډه کې له ګډون وروسته شیبه مخکې پلازمینې انقرې ته ورسېد. له دې وروسته اورو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند صدر اعظم نریندر مودی به سبا کابل ته راسي او د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانست غونډه کې چې د دغه هیواد په مالي مرسته جوړه سوې ګډون وکړي. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مودی به هغه 4 الوتکې چې له افغان ځواکونو سره یې د مرستې ژمنه سوې وه هم افغان حکومت ته وسپاري. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان له افغانستان سره د هندوستان د مرستو ستاینه کوي او وایي افغان حکومت باید هند د یو ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري. اجمل تورمان نور حال راکوي.
کابل د هند صدر اعظم نریندر مودی د کوربتو په تیاری کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نریندر مودی به د ژمنې سره سم هغه 4 الوتکې چې هند یې له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې وه افغان حکومت ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مودی به له افغان ولسمشر سره یو ځای د ملي شورا نوې ودانۍ چې د نوموړي هیواد په مرسته جوړه شوې ده هم پرانیزي.
تعمیر جدید شورای ملی افغانستان
د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د دوست هیواد هند په مرسته ودانه شوې دا به پرانیزي او تر کتنې وروسته به د هند صدر اعظم هغه 4 الوتکې چې د افغان ځواکونو سره یې مرسته شوې ده د افغان حکومت اجرایه رئیس ته وسپاري او دغه شان به افغانستان سره د هند نویو ژمنو په اړه هم خبرې وشي.
دغه شان ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم او ملګری پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لیدنې ترڅنګ له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. لکه لنا چې نریندرا مودی د هند صدر اعظم ټاکل شوی د کابل ته د نوموړي لومړنی سفر دی. افغانستان سره د هند لخوا د ایم آی 25 ډوله پوځي الوتکو د مرستې خبره شاوخوا دوه میاشتې مخکې هند ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال شوې وه. دغه شان د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې ویل کېږي د سیمې په کچه د پارلماني ودانیو یوه ښه بېلګه به وي، د نوموړي هیواد د 220 میلیونه ډالري مرستې په نتیجه کې آباده شوې ده. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان افغانستان سره د نوموړي هیواد د مرستو ستاینه کوي. وایي افغان حکومت باید هند د یو ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري. د چارو کارپو روح الله امین:
دا یو ډیر با اهمیته مناسبت دی، خو له هند سره اړیکې داسې دي چې یو حریف ته چې د دوی په اړیکو اغیز لري، او هغه پاکستان دی. افغانستان نشي کولای چې په سیمه کې د دغو دواړو دښمنانو ترمنځ اړیکې په هنر سره تنظیمې کړي، او هیله من یم چې موږ د یو حکومت په ډول وشو کولای چې دې پانګونو ته پراختیا ورکړو، او په اوږد مهال کې وکولای شو چې هند یو ستراتیژیک متحد په توګه حتی په سیمه کې د ثبات په خاطر له ځان سره ولرو.
د یادونه ده چې هند تر دې د مخه هم په ځانګړي ډول د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر هغې د مخه حکومتونو پر مهال له افغانستان سره ښه اړیکې درلودل، او په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره مرستې کړې دي.
و مور دل چې په پام کې د هند د مرستې هلیکوپټر سبا د افغانستان هوایي ځواک ته سپارل کیږي. د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان وایي چې په راتلونکي 2014 کال کې به پر دې هلیکوپټر سربیره د هوایي ځواک جنگي جټ الوتکې هم راورسیږي. احمد تکل د دې موضوع په اړه د هوایي ځواک له عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب سره مرکه کړې. جنرال وهاب د مرکې په پیل کې د هند لخوا افغانستان ته د ورکړل سوي هلیکوپټرو په اړه داسې وایي:
دغه چورکه خو راسیدلې دي، یو په اخر دی جنوري 2014 کې راسیږي، دوی راسیدلې دي. دوی بسته کاری کې شروع شوې ده، نو دوی کال خلاص شوې ده، دوی نوې هم په آینده هفته کې خلاصي کوي. سبا ته چې د هندوستان صدراعظم افغانستان ته سفر کوي، د پارلمان ماره افتتاح کوي، په ضمن که به دغه هلیکوپتر هم رسمي د افغانستان دولت ته وسپارم.
جنرال صاحب، د دې الوتکو د خصوصیاتو، هغه پوځي او تخنیکی خصوصیاتو په اړه راته ووایئ چې آیا د جګړې په ډګر کې به کوم د پام وړ بدلون راولي کنه؟
بله، دا هلیکوپتر خصوصیات هم ماشیندار لري، هم راکټ اخیستی شي، هم بم اخیستی شي، راکټ ضد تانک اخیستی شي، ضد مرزی راکټونه هم اخیستی. دا په نوم د می-24 می-3 په نامه یادیږي دا الوتکې. طبعا معصر دی د افغانستان هوایی قوار که او دی جگری پا دگر که به هم زیاد تاثیر ولیدی او مسئلیت به هم ولیدی.
دی افغانستان هوایی ځواک پرته له دغو دریو هلیکوپټرو چې دا دی اوس هند ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به فعالیت پیل کړي، هلیکوپټرې او جنگی جټ الوتکې څومره لري؟
په نوي 2014 کال کې په شروع د غوره میاشتې جنوري کې د امریکانا څلور باره A-29 الوتکې هم راځي چې موږ ورته پیلوټان هم تعلیم او تربیه کړي دي. په حدود 8 نفر لپاره شوي پیلوټان او 9 نفر نور تعلیم او تربیه کې بوخت دي. بلعلاوه د هغو انجینران هلته په حدود 40 نفر دي په امریکا کې هم راځي. دا الوتکې A-29 البته چه هم بم آخری، هم راکت آخری، هم ماشیندار داری. بم راکت پا شاد رایز رهبری کیدی، اگر دیر محصری دید افغانستان دیر تپرشوی جگری تا چی پموک تپرشوی دا و دو که دی دو پا ماتولو که دی دو پا مارکولو که دیر محصری دید. بلا روا دی اغونا بیا دا می-24 و می-35 چورکی هم دیر مصری دی. او پا میاشت دی جنوری 2014 که MD-15 F چه پا مجهز پا راکت دی دا هم دی امریکان رازی او تخنیکان او پیروتان پا امریکا که روزر شوی دی او دیر تا هم دی موز پر وزن کشتا دی پیروتانه.
آیا دا هماغه اندازه هلیکوپټر او جنگی الوتکې دي چې د افغانستان هوایی ځواک د هغو غوښتنه کړې وه؟
بله، دا الوتکې شل باره دي او په 2014 کې ټول افغانستان ته ورکول کیږي. او ایم بی 28 باره دي چې 14 باره شته دي او 14 نور هم په 2014 کې افغانستان ته راځي.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قومندان جنرال عبدالوهاب و.
خبری مجله اوري.
د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال د ملي ټیمونو لوبه د هند په کیرلا ایالت کې روانه ده. افغانستان د افغانستان لوبغاړو تر اوسه 2 ګولونه کړی دي. اوس زو د زابل خواته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د چارواکو په وینا په دغه عملیاتو کې چې اوس هم په سیمه کې دوام لري د افغان ځواکونو 2 سرتیري هم وژل سوي دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د زابل د امنیت امیر سمنمل غلام جیلانی فرحی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ وروسته تر هغه چې یو شمیر وسلوالو د زابل د شاجوی پولیس والی کې د افغان ځواکونو پر یوې پوستې حمله وکړه او دوه پولیس یې ووژل. دوی د دغه وسلوالو پر ضد په سیمه کې عملیات پیل کړه. د فرحی په وینا په دغه عملیاتو کې د پنجشنبې تر غرمې پورې د دولت شاوخوا 12 وسلوال مخالفین ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. د نموري په خبره په جلسو وسلوالو کې یو ازبک هم شامل دی. د فراهي په وینا دغه عملیات چې وسم په سیمه کې روان دي پولیسو ته یو شمیر سپکې او درنې وسلې هم په لاس ورغلي دي.
بله، پرون سهار تقریبا د 15 بجو پر شاوخوا د شارجي پولیس والی کې په دغه کمربند امنیتي پوستې برید شو. د مخالفین لخوا څخه چې تقریبا 15 ساعته دوام درلودې، په نتیجه کې 12 نفره مخالفین وژل شوي دي چې جسدونه په میدان کې پاتې دي. هغه جسدونه را انتقال شوي دي د ولسوالۍ مرکز ته. 14 تنه ټپیان شوي دي چې په دغه جسدونو کې یو ازبک هم موجود دی، بهرنی ازبک دی، هغه هم موجود دی په جسدونو کې. خو په تاسف چې زموږ دوه نفره ملي پولیس هم په شهادت رسېدلي دي، یو نفر زخمي دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. زابل د افغانستان د هغه ولایتونو د جملې څخه دی چې د چارواکو په وینا وسلوال طالبان او د اسلامي دولت یا داعش اړوندلې وسلوال پکې فعالیت کوي. څو ورځې مخکې د دغه وسلوالو ډلو د خپل منځي جګړو راپورونه هم خپاره شول.
د ازادي راډیو د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کیږي. دا خبره په کندوز ولایت کې د سپینزر 808 زون قومندان په هغه غونډه کې وکړه چې د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو د امنیتي قومندانانو هم پکې ګډون کړی وو. په دې اړه نور حال اجمل آریان راکوي.
د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیل کیږي. دا خبره په کندز ولایت کې د سپینزر 808 زون قومندان په هغې غونډه کې وکړه چې د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو د امنی قومندانانو هم پکې حضور درلود. په کندز کې د سپینزر زون قومندان شیر عزیز کامول له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې غونډې هدف دا و څو د شمال ختیځ ولایتونو د امنی قومندانانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې د اړتیا په وخت کې د یو ولایت ځواکونه د بل ولایت مرستې ته ورسیږي.
یعنی اساسي ترین نقطې جمع کردن یا جای غمانګي بود. فرضاً بغلان به یک مشکل گرفتار میشه تا که از کابل به قوه میرسه،
موږ غواړو چې په هر ولایت کې ریزرو کته جوړ کړو چې چیرې په بغلان کې ستونزه پیدا کیږي باید په خپل ځون د بغلان ستونزه حل کړي. همدارنګه که چیرې په بدخشان کې مشکل رامنځته کیږي، موږ باید په هر ولایت کې ریزرو قوه ولرو څو ورڅخه د ضرورت په وخت کې ګټه واخلو. د زون قومندان همدار از وویل چې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیه عملیاتو پلان جوړ کړی دی او په نږدې راتلونکو کې په بدخشان، تخار او کندز ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیل کیږي.
د ظرف یک هفته شما شاید عملیات در قد خواد بودین که چاله در قد پس بگیریم. آمدیم در سه یمگان و دو ولسوالی که در
زموږ د عملیاتو پلان جوړ شوی دی او په نږدې راتلونکو کې به د تخار د در قد ولسوالۍ بیرته ونیسو او وروسته په بدخشان کې عملیات پیلوو څو د یمګان او وردوج ولسوالۍ تصفیه کړو. همدارنګه په شمال ختیځ زون کې به دوامدار عملیات جریان ولري.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریکیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن دی. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پرمخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پرمخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلاً له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو. ولې هو، په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونه لاغې ورسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. په همدې ډول دغه پاکستانی چارواکي راتلونکي اونۍ کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر خبر ورکړی او ویلي دي چې په دغه سفر کې به د امنیتي مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم له افغان چارواکو سره خبرې ولري. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مری ښار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکري خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا.
چندستګي
طالبان د طالبانو په څو ډلو ویشل سرګردانۍ سبب کیږي. دوی لیوي پتی خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بیلابیلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو ده. د کابل پولیس وایي چې په کارتۍ چار کې د یوې افغانې ښځې د قتل په اړه څېړنې کوي. دا ښځه لیزا اکبري نومېږي او د تېرې یکشنبې په شپه په کارتۍ چار کې وویشتل سوه. دې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. په دې اړه پام وکړئ د انډیپندنت ورځپاڼې راپور ته.
لیزا اکبری چې د امریکا د متحدو ایالاتو تابعیت هم درلود له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې له بېلابېلو خیریه ادارو سره کار کړی دی. لیزا اکبری د یکشنبې په ماښام په کابل کې له یوه جم یا د ورزش له ځای څخه تر وتلو وروسته وویشتل سوه. دې وروسته په روغتون کې سا ورکړه. دې په 2009 میلادي کال کې د امریکا له پوځ سره د فرهنګي سلاحکاري په توګه کار پیل کړ. د بل امریکایي ځواکونو سره په ګزمو کې ګډون کاوه او په کلیو ولسوالیو کې به یې له ښځو سره خبرې کولې. لیزا اکبری وروسته له ورلد ویژن نړیوال سازمان سره کار پیل کړ چې په افغانستان کې د ښځو له خیریه ټولنو سره مرسته کوله. د کابل د پولیسو د جنایت څیړنو مشر فریدین عبیدی ټیلی ټلګراف خبرونې ته ویلي چې دا د یکشنبې په شپه د کابل په کارتۍ چار سیمه کې په یوه جم کې یا د ورزش په ځای کې ویستل سوې ده. فریدون اکبری ویلي چې حمله کوونکی ملا و او نیول سوی دی. پولیسو ډیلی ټلګراف ته ویلي چې پر لیزا اکبری مشکوک حمله کوونکی د پولیسو په وړاندې د مقاومت له امله زخمي شوی او دا لنه د څرګنده چې ولې یې حمله کړې ده. عبیدی ویلي چې د مشکوک حمله کوونکي د روغتیايي حالت له ښه کېدو سره سم به څېړنې پیل کړي. خو ډیلی ټلګراف وایي چې د دې مشکوک حمله کوونکي له کوره موندل شوي اسناد څرګندوي چې ده له سختریزو کړیو سره لاس درلود. البته پولیسو د دې رپورټونو له تاییدولو ډډه کړې او ویلي دي چې د څېړنو تر بشپړېدو څه نشي ویلی. لیزا اکبری په کابل کې د بهرنیانو لپاره په ځانګړو ځایونو کې چې شدیده امنیتي څارنه یې کېږي نه اوسېده، بلکې په کارتۍ چار کې کور نیولی و. په کابل کې د امریکا سفارت د دې د مړینې خبر تایید کړی خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. د لیزا اکبری خور مینا آلیا اکبری ویلی چې د خپل خور لامړنې ډیره متاثره ده، خو په افغانستان کې د خپل خور پر خدمتونو ویاړي. سره له دې چې د لیزا اکبری د قتل اصلي عامل لا نه دی څرګند، هغه افغانان چې د امریکا له پوځ سره کار کړی تر خطر لاندې ژوند کوي. ټیلیچرګراف وایي لیزا اکبری په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره د خپل کار په اړه چاته معلومات نه ورکول. په کابل کې د امریکا سفارت د نومبر په 10 یوه اعلامیه خپره کړه چې په دې هیواد کې میشتو امریکایي وګړو ته یې د احتیاط کولو سپارښتنه کړې ده، او د ملګرو ملتونو دفتر د حملو له ویرې د خپلو مامورینو امنیتي تدابیر زیات کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان او بنګلادیش د فوټبال د ملي ټیمونو لوبه د هند په کیرالا ایالت کې روانه ده. افغان لوبغاړو تر اوسه 3 ګولونه کړي دي. د ازادي راډیو پښتو خبرې